پاکستان کے ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے 2024 کا سال کیسا رہا اور ان ممالک کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی بات کریں گے آج کے ویو 360 میں.
واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. سن 2024 کے اختتام پر جہاں ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں چیلنجز اور کامیابیوں پر نظر ڈال رہے ہیں، وہیں خطے کے ملکوں میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی یاد دہانی بھی ضروری ہے جن کے اثرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان پر ہوتے ہیں. پاکستان کے پڑوسی ممالک افغانستان، ایران، بھارت اور بنگلہ دیش میں اس سال بہت سی تبدیلیاں آئیں. ایران مشرق وسطی میں جاری جنگ میں براہ راست شامل ہوا، بھارت میں نئے انتخابات ہوئے، افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر کئی پابندیاں عائد کی گئیں اور بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں حسینہ واجد کے 15 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا. اس سال کے شروع میں فریڈم ہاؤس کی جاری کی گئی فریڈم ان دا ورلڈ رپورٹ کے مطابق اس خطے کا کوئی بھی ملک ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں تھا جہاں کے عوام کو مکمل شخصی اور سیاسی آزادیاں میسر ہوں. ایران اور افغانستان ان ملکوں کی فہرست میں شامل تھے جہاں یہ آزادیاں سرے سے ہی میسر نہیں. 2024 کے آخر میں ان آزادیوں کے ٹرینڈز کو دیکھیں تو پاکستان سمیت چند ملکوں کی درجہ بندی میں کمی کے علاوہ کسی ملک کے حالات میں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. آج کے پروگرام میں خطے کے مختلف ملکوں کے بارے میں کچھ رپورٹس دیکھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ان عوامل کی جو ان کہانیوں کے پیچھے کار فرما ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان جہاں 2021 سے طالبان کی حکومت ہے. طالبان خواتین کے حقوق پر بہت سی قدغنیں لگا چکے ہیں اور 2024 میں بھی وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں. حال ہی میں جاری کی گئی کچھ رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے خواتین کے ان تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے جہاں لڑکیاں نرسنگ اور مڈ وائفری یعنی دائی بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں. اب تک طالبان حکومت نے سرکاری طور پر ان خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، لیکن وائس آف امریکہ کو متعدد طالبات، اساتذہ اور ایسے انسٹیٹیوٹس کے مالکان نے آگاہ کیا ہے کہ انہیں زبانی طور پر یہ ادارے بند کرنے کا کہا گیا ہے. مزید تفصیلات نظر الاسلام کی رپورٹ میں.
نجوا فیروزی، یہ ان کا فرضی نام ہے، افغانستان کے صوبے ننگرہار کی رہائشی ہیں. طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل وہ ایک یونیورسٹی میں شعبہ صحافت میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، لیکن جب طالبان کی جانب سے لڑکیوں کی یونیورسٹی میں تعلیم پر پابندی عائد کی گئی تو نجمہ کو گھر بیٹھنا پڑ گیا. ان حالات میں نجمہ نے کچھ اور کرنے کا سوچا اور مڈ وائف کا کورس کرنے کے لیے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، مگر حالیہ دنوں میں اس ادارے کو بھی بند کر دیا گیا ہے.
میں نہیں سمجھتی کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. پہلے ہمارے اسکول بند کر دیے گئے، اس کے بعد یونیورسٹیوں کو بھی بند کر دیا گیا. طب انسٹیٹیوٹ ہماری آخری امید تھی کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جو کہ دیگر خواتین کی مشکلات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اب اس کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے گئے ہیں.
انسٹیٹیوٹ کی بندش کے بعد نجمہ ایک بار پھر گھر کی ہو کر رہ گئی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ طالبان افغان خواتین کو گھروں تک محدود کرنے کے سوچے سمجھے منصوبے پر کام کر رہے ہیں.
ہم بظاہر جی تو رہی ہیں لیکن امیدیں ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑ رہی ہیں. زمانہ جاہلیت میں خواتین کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جبکہ اب جسمانی طور پر تو ہم پھر رہی ہیں لیکن روحانی طور پر ختم ہو چکی ہیں.
افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے تقریباً ہر شعبے میں خواتین پابندیوں کی زد میں ہیں. ان نئی پابندیوں کے بعد طب کے شعبے میں درس و تدریس سے منسلک خواتین کے لیے معاشی مسائل بڑھنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے.
میں وہاں اپنی روزی روٹی پیدا کرنے کی وجہ سے وہاں کام کرتی تھی، اب جبکہ انسٹیٹیوٹ کو بند کر دیا گیا ہے تو حیران ہوں گھر کا چولہا کیسے چلے گا. وہاں پڑھنے والوں کو اس ارادے سے ایک امید وابستہ تھی کہ مستقبل میں یہ تعلیم ملک اور ان کے اپنے کام آ سکے.
طالبان کے اس اقدام کو عالمی اداروں جیسے یورپی یونین، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ اہم عالمی شخصیات نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. افغانستان میں کرکٹ کے کامیاب کھلاڑی راشد خان نے طالبان حکومت سے اس بارے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ ملک کو ہر شعبے خصوصاً طبی شعبے میں پیشہ ور افراد کی اشد ضرورت ہے. خواتین ڈاکٹروں اور نرسوں کی شدید کمی خاص طور پر تشویشناک ہے کیونکہ یہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور وقار کو راست متاثر کرتی ہے. طبی شعبے کی تعلیم پر پابندی کے بارے میں طالبان حکومت نے باضابطہ طور پر ایسی رپورٹس کی تصدیق یا تردید جاری نہیں کی ہے، لیکن دو ایسے انسٹیٹیوٹ کے مالکان نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کابل میں بلا کر انسٹیٹیوٹ تا حکم ثانی بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں.
شپاہی بنا شویدا خود دی.
ہمیں زبانی طور پر انسٹیٹیوٹ بند کرنے کو کہا گیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کب دوبارہ کھلیں گے. تاہم ہمیں امرسانی کا کہا گیا ہے اور اس دوران لڑکیاں یہاں آ کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتی ہیں.
ادھر نجمہ فیروزی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان میں پہلے ہی خواتین نرسوں اور ڈاکٹروں کی کمی ہے. طب کے اداروں کی بندش کے بعد افغان خواتین مرد ڈاکٹروں سے زچگی وغیرہ جیسے معاملات اور علاج سے کترائیں گی, جس کے سبب افغانستان میں خواتین کو زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ, کابل.
اب بات کرتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات کی. دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے جاری سرحدی کشیدگی میں کمی آنے کے بعد ان کے باہمی معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے. اس سال دونوں ملکوں نے اپنی سرحد کے ساتھ متعدد فلیش پوائنٹ سے اپنے کچھ فوجیوں کو واپس بھی بلایا, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان دو بڑی ایشیائی طاقتوں کے درمیان عدم اعتماد ان کے دوستانہ تعلقات کی بحالی کے لیے ایک چیلنج بنا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات کا امریکہ کے ساتھ بھارت کے اسٹریٹیجک تعاون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی انجنا پرسریجا کی رپورٹ.
بھارتی اور چینی فوجیوں کے اپنے متنازع ہمالائی سرحد کے ساتھ واقع دو فلیش پوائنٹ سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ باہمی تعلقات کچھ بہتری کی سمت جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سرحدوں پر استحکام کی ضرورت پر زور دیا.
ہم پر یہ واضح ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بحالی ہمارے تعلقات کی ترقی کے لیے ایک اہم شرط ہے.
اگرچہ فوجیں براہ راست تصادم کے مقام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں, لیکن ہزاروں فوجی اب بھی ہمالیہ میں اپنا پانچواں موسم سرما گزار رہے ہیں.
ان چار سالوں میں سرحد پر موڈ, سوچ اور آپریشنل ہدایات جنگ کی تیاری سے متعلق ہی رہی ہیں, لہٰذا ان تعیناتیوں کو امن کے حصول میں تبدیل کرنا آپریشنل, ذہنی اور نفسیاتی سطح پر اہم سرگرمی ہوگی جس میں ابھی وقت لگے گا.
اس سال اکتوبر میں پانچ سالوں میں بھارتی اور چینی رہنماؤں کی پہلی دو طرفہ ملاقات سے اس تناؤ میں کمی ہوئی جو کہ 2020 کی سرحدی جھڑپ سے بڑھا تھا. اس کے بعد اعلیٰ سطح کا سفارتی ڈائیلاگ بحال ہو گیا ہے. چین کے بقول وہ ہندوستان کے ساتھ باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی ابھی محتاط ہی رہے گا.
سرحد اور سرحد سے متعلق مسائل ایک ایسی چیز ہے جسے بھارت پہلے حل کرنا چاہتا ہے اور پھر چین کے ساتھ تعلقات کو بڑے پیمانے پر معمول پر لانا چاہے گا.
اقتصادی سطح پر باہمی تعاون زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. چین بھارت کی پھیلتی ہوئی منڈیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, جبکہ نئی دہلی کو مزید چینی درآمدات کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ کا ایک مرکز بننا چاہتا ہے. چینی وزیر خارجہ نے نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ چین کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرے جو کووڈ کی وبا کے دوران معطل ہو گئی تھی, اور چینی شہریوں کے لیے ویزوں کی سہولت بھی فراہم کرے. جہاں دو طرفہ تجارت فروغ پا رہی ہے, وہیں بھارت نے چینی سرمایہ کاری اور ویزوں پر پابندی لگا رکھی ہے.
اقتصادی تعلقات شاید بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے, اور شاید بھارت اپنی منڈیوں کے دروازے چین کے لیے کھولنے یا بعض شعبوں کو کھولنے میں زیادہ نرمی دکھا سکتا ہے.
ہرش پنت کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات میں بہتری کا اثر واشنگٹن کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات پر نہیں ہوگا, جو کہ بیجنگ کے بارے میں مشترکہ خدشات کے باعث دونوں ملکوں کو اب زیادہ قریب لے آئے ہیں. اپنی ہمالائی سرحد کے علاوہ نئی دہلی کو بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر بھی تشویش ہے.
آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ بھارت اور امریکہ دونوں ایک خاص قسم کا انڈو پیسیفک چاہتے ہیں, ایک خاص قسم کا جغرافیہ, اسٹریٹیجک جغرافیہ جو آزاد, متوازن, کھلا اور منصفانہ ہو, جو جامع بھی ہو. تو اس لحاظ سے یہ خیالات باہمی تعلقات کو آگے بڑھاتے رہیں گے.
روس کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات پر اختلافات کے باوجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نئی دہلی کے لیے ایک کلیدی پارٹنر رہے گا. بھارتی وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات وسیع اور اہم ہیں. انجنا پرسیچا کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ.
برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اس سال کے لیے بنگلہ دیش کو کنٹری آف دی ایئر قرار دیا ہے. ہر دسمبر میں دی اکانومسٹ اس سال کے لیے کسی ایک ملک کا انتخاب کرتا ہے. جریدے کے مطابق یہ انتخاب اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ وہ ملک کتنا امیر ترین یا سب سے خوشحال ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گزشتہ 12 ماہ میں کس ملک نے سب سے زیادہ بہتری دکھائی. اس سے پہلے کے سالوں میں کولمبیا، یوکرین، ملاوی اور یونان بھی دی اکانومسٹ کا کنٹری آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. دی اکانومسٹ کے مطابق اس سال بنگلہ دیش نے جہاں ایک ڈکٹیٹرشپ سے نجات حاصل کی، وہیں اب ملک بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ شیخ حسینہ کے زیر اقتدار بنگلہ دیش میں کسی زمانے میں تیز رفتار ترقی ہوئی، لیکن ان کا انداز جابرانہ ہو گیا اور انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کرائی، اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ان کی نگرانی میں ملک میں کرپشن ہوئی. رپورٹ کے مطابق اگرچہ بڑی اپوزیشن جماعت بی این پی کرپٹ ہے اور ان کی وجہ سے ملک میں اسلامی انتہا پسندی کا خطرہ ہے، تاہم بنگلہ دیش میں اب تک ہونے والی ٹرانزیشن حوصلہ افزا ہے. لیکن اس بہتری سے پہلے بنگلہ دیش میں آزادی اظہار رائے اور صحافتی آزادیوں پر بھی قدغنیں تھیں، اور اب بنگلہ دیش میں صحافی شیخ حسینہ کی حکومت جانے کے بعد آزادی اظہار کا لطف اٹھا رہے ہیں. لیکن وائس آف امریکہ کی سارا زمان ڈھاکہ سے بتا رہی ہیں کہ اگر صحافی شیخ حسینہ کو اقتدار سے نکالنے میں مدد کرنے والی اپوزیشن پر تنقید کریں تو انہیں ڈر ہے کہ اس کا سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے.
بنگلہ دیشی صحافی سید خان کو 24 جولائی کو گرفتار کیا گیا. ان دنوں وہ ملک گیر مظاہروں کو کچلنے کی حکومتی کوششوں پر رپورٹنگ کر رہے تھے. سید ایک جرمن میڈیا ادارے کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد ان کے ہاتھ جکڑ کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں کئی گھنٹے تک پیٹا گیا.
انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ تمہارے بڑے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیں گے. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ کچھ بول بھی نہیں پایا. انہوں نے میری 3 انگلیاں کاٹنے کی بھی دھمکی دی تاکہ میں کبھی نہ لکھ سکوں.
شیخ حسینہ کے مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے کے اگلے روز 6 اگست کو سید کو رہائی ملی. شیخ حسینہ کے 15 سالہ دور اقتدار میں بنگلہ دیش میں آزادی صحافت مستقل زوال کا شکار ہوئی. 2009 سے 2024 کے دوران رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی گلوبل پریس فریڈم انڈیکس میں بنگلہ دیش 44 درجے نیچے آیا. رخسانہ انجمن نکول جمنا ٹی وی سے منسلک صحافی ہیں جو بنگلہ دیش کے مقبول ترین نیوز چینلز میں سے ایک ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ حکومت میں تھی تو صحافی کچھ حدود میں رہ کر کام کرتے تھے.
کچھ انکہے رولز تھے کہ ہم نے چند مخصوص لوگوں کی کرپٹ پریکٹسز کے بارے میں بات نہیں کرنی، اور ہم ایسے تمام ان ریٹن رولز سے اچھی طرح واقف تھے.
بنگلہ دیش میں صحافیوں کے لیے حکومت پہ تنقید کرنا تو اب مشکل نہیں رہا، لیکن شیخ حسینہ اور ان کی عوامی لیگ کے بارے میں لوگوں میں اب بھی اتنا غصہ پایا جاتا ہے کہ ان سے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس میں صرف تنقید کا پہلو ہی نمایاں نہ ہو صحافیوں کے لیے فی الحال آسان نہیں.
نکول کو اس وقت آن لائن ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی برسی کے موقع پر مظاہرین کے عوامی لیگ کے حامیوں سے لڑنے پر سوال اٹھایا.
لوگ اپنی تکالیف، غصے اور محرومیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اور وہ سابق حکومت کو ذرا سی بھی اسپیس یا ریلیف دینے پر آمادہ نہیں.
شیخ حسینہ کے ملک سے فرار کے بعد مظاہرین نے عوامی لیگ کے حامی کچھ میڈیا اداروں پر بھی دھاوا بولا. سابق وزیر اعظم کے حامی سمجھے جانے والے 2 درجن سے زیادہ صحافیوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں.
تو جولائی
اور اگست میں حکومت نے ہمیں حکم دیا کہ مظاہرین کی جانب سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والی سٹوریز پر فوکس کریں، اور ہم نے یہ کیا بھی، لیکن صحافیوں پر قتل میں سہولت کاری کے الزامات لگانا بدقسمتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے ملک میں آزادی صحافت مزید کم ہوگی.
شیخ حسینہ کی حکومت میں ریاستی اداروں کی دھمکیوں کا سامنا کرنے والے سید خان کے لیے کبھی مقامی میڈیا میں ملازمت حاصل کرنا بھی مشکل تھا. آج وہ بنگلہ دیش کے سرکاری ٹی وی پر ایک شو کے میزبان ہیں اور عوامی لیگ کی مبینہ غلط کاریوں پر بات کرتے ہیں.
میری کہانی 6 اگست کو شروع ہوئی جب مجھے جیل سے رہائی ملی. مجھے یقین ہے کہ اب میں آزادانہ رپورٹنگ کر سکوں گا.
بنگلہ دیش میں میڈیا چاہے پہلے کے مقابلے میں آزاد ہو گیا ہو، لیکن ملک میں سیاسی تقسیم کی جڑیں بہت گہری ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحافیوں کو اب بھی بولنے سے پہلے سوچنا ہوگا. سارا زمان، وی او اے نیوز، ڈھاکہ.
بنگلہ دیش کے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے چلے جانے کے بعد سے وہاں مذہبی سیاسی جماعتیں سیاست میں کافی سرگرم ہیں. ملک کی قومی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ہماری ساتھی سارا زمان نے ہی یہ جاننے کی کوشش کی اپنی اس رپورٹ میں.
ڈھاکہ کی ایک تنگ گلی میں جماعت اسلامی کے کارکن 2010 میں بند کر دیے جانے والے جماعت کے ہیڈ کوارٹر کی مرمت کا کام کر رہے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت کو حسینہ واجد کے زمانے میں 2013 میں انتخابی سیاست سے نکال دیا گیا تھا۔ اگست میں معزولی سے چند دن قبل حسینہ واجد نے اپنے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کو روکنے کے لیے جماعت پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ اب حسینہ واجد کے چلے جانے کے بعد جماعت کی قومی سیاست میں واپسی ہوئی ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل میاں غلام پریوار چاہتے ہیں کہ امن کے نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی عبوری حکومت جلد انتخابات کا اعلان کرے۔
ہم چاہتے ہیں کہ نہ وہ زیادہ وقت لیں اور نہ ہی انتخابات کے اعلان میں جلد بازی کریں، اس کے لیے معقول عرصہ درکار ہے۔
ایسے میں جب جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہی ہیں، کچھ لوگ فکر مند ہیں کہ بنگلہ دیش مذہبی انتہا پسندی کی جانب جا سکتا ہے۔ سیاسی مبصر زاہد الرحمان اس سے متفق نہیں ہیں۔ وہ جماعت کے انتخابی سیاست میں مسلسل کمزور نتائج کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی سیکولر سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔
So there are some rightist elements.
کچھ دائیں بازو کا عنصر موجود ہے، لیکن ملک میں ابھی بھی بیچ کی سوچ رکھنے والی سیاسی قوت ہی بڑی قوت ہے۔ جماعت بھی زیادہ مقبول نہیں ہے، اب انہیں سڑکوں اور سوشل میڈیا پر سرگرم دیکھیں گے، لیکن انہیں عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہے۔
لیکن ملک کی دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ستمبر میں عبوری حکومت نے ملک کے سکولوں کے نصاب کے لیے قائم ریویو کمیٹی کو جماعت اور دیگر مذہبی گروہوں کے اس دباؤ پر تحلیل کر دیا کہ اس میں اسلامی علماء کو شامل کیا جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ حسینہ واجد کی معزولی کے بعد ہندوؤں اور ان کی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں سے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کے بڑھنے کے خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اقلیتوں کے حقوق کے ایکٹیوسٹ گوبندا پرمانیک ایسے خدشات کو رد کرتے ہیں۔
اس برس جو حملے ہوئے وہ سیاسی بنیادوں پر تھے، یہ حملے مذہبی نفرت پر مبنی بالکل نہیں تھے۔
اقلیتوں پر حملے اس وقت بھی ہوئے تھے جب حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ اقتدار میں تھی۔ ملک کی 91% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، ریاستی مذہب اسلام ہے، لیکن ملکی آئین سیکولر ہے۔ میاں غلام پریوار کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے مساوی حقوق چاہتی ہے۔
بہرحال چونکہ یہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور ان کے مذہب کی حفاظت کی جانب ریاست کی کچھ ذمہ داریاں رہیں گی۔
عوامی لیگ کی حکومت کے خاتمے کے بعد مذہبی سیاسی جماعتوں کو سیاست کی گنجائش تو ملی ہے، لیکن ان کی مقبولیت کا درست اندازہ انتخابات میں ہی لگایا جا سکے گا۔ سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔
جنوبی ایشیائی خطے کے لیے سال 2024 کیسا رہا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا قندیل۔ کتنا مختلف تھا 2024 پاکستان کے پڑوسی ممالک کے لیے؟ بنگلہ دیش کی ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو دی اکانومسٹ نے کنٹری آف دی ایئر بھی قرار دیا، جس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔
جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے، بنگلہ دیش میں پچھلے، یعنی جب سے پاکستان سے الگ ہوا ہے، ایک اینٹی پاکستانی سینٹیمنٹ وہاں پروموٹ کیا جاتا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود اچھے ریلیشنز نہیں بن سکے۔ لیکن جو حالیہ تبدیلی آئی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے بڑی تیزی سے وہاں پر پاکستان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی یا غلط فہمی تھی وہ ریزالو ہوئی ہے، اور بڑی تیزی سے اسٹرکچرل لیول پہ بھی، یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور پیپل ٹو پیپل لیول پہ بھی ریلیشنز بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نیئر فیوچر میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ لانگ ٹرم بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا دونوں ملکوں کے تعلقات پر۔ لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان یا انڈیا کے ساتھ ہماری بہتری نہیں ہو سکی، بلکہ 2024 میں تعلقات مزید بگڑے ہیں۔ تاہم چین کے ساتھ میرا خیال ہے کافی بہتری آئی ہے، اس کے باوجود کہ چینی شہریوں کو پاکستان میں کافی نشانہ بنایا گیا اور کافی لوگ مارے گئے، لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ تعلقات کافی بہتر رہے ہیں اس سال۔
ٹھیک ہے، ہم باری باری ایک ایک ملک کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سال افغانستان میں کیا تبدیلیاں ایسی آئیں جو قابل ذکر ہیں آپ کی نظر میں؟
دیکھیے پچھلے سال مارچ میں پاکستان کو مجبوراً ایریل اسٹرائکس کرنی پڑی تھی افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود گفتگو اور ڈائیلاگ کے ذریعے جو آپس کے پرابلمس تھے وہ ریزالو نہیں ہو سکے، اور پھر مارچ میں جب ایریل اسٹرائک کی گئی تو اس کے بعد افغان حکومت کی طرف سے کافی کہا گیا کہ جی آپ افغانستان کے اندر ایریل اسٹرائک نہ کریں یا اٹیکس نہ کریں. پاکستان نے اس کے لیے ایک اسپیشل ریپریزنٹیٹو بنایا آصف دورانی کو، جو کہ مسلسل افغانستان آتے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ڈائیلاگ جو ہے کامیاب نہیں ہوا. پھر ابھی ریسنٹلی صادق خان کو دوبارہ بنایا گیا ریپریزنٹیٹو، لیکن پھر وہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جنرل احمد شریف نے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سالوں کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں سب سے زیادہ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے، اور انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ 169 آپریشن ڈیلی بیسس پہ ہوئے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ 2024 میں پاکستان میں 925 دہشت گرد مارے گئے، اور جس میں سے 27 افغان تھے، اور اس دوران 383 یعنی 383 فوج کے جوان اور افسر بھی مارے گئے. یعنی اس سے نظر یہ آتا ہے کہ 5 سال کے مقابلے میں صرف اس سے 1 سال میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ آپریشنز ہوئے، لیکن اس کا سارا ذمہ ڈالا جا رہا ہے افغانستان پہ کہ ان کی لینڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایریل اسٹرائک کرنی پڑی، اور جس کی پاکستان کا ویو یہ ہے کہ وہاں پہ جو افغان سرزمین پر ٹی ٹی پی کے بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور پریسائزلی جو ہائیڈ آؤٹ سے صرف ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا.
ٹھیک، ایران کا ذکر کرتے ہیں. یہ سال کتنا مشکل تھا ایران کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ مختلف جنگی محاذوں پر تہران کی پراکسیز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا.
دیکھیے سال کے آخری ظاہر مہینے میں یہ ایسا نظر آیا، لیکن پورا سال ایران انگیج رہا مڈل ایسٹ کے اندر، اور امریکہ کی جو کوششیں تھیں کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے اس کی بجائے نظر یہ آیا کہ ایران کی فورن پالیسی کافی وائبرنٹ رہی، اور ان کے جو پارٹنرز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائے رکھا. اس وقت بھی اگرچہ سیریا کے ڈیکلائن کے بعد، یعنی بشار اسد کے ڈیکلائن کے بعد، جو لاجسٹک یا سپلائی لائن تھی ایران کی وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کا ریلیونس ابھی بھی ہے. اس کا جہاں تک پاکستان سے ریلیشن، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ایران نے جو آئی پی گیس پائپ لائن کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایشو فرانس میں کورٹ میں وہ لے گئے ہیں، اور پاکستان کو بھی مجبوراً پھر اس میں رسپونڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا ویو یہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ہم اپنا جو ایگریمنٹ ہے آئی پی گیس پائپ لائن کا اس کو میٹیریلائز نہیں کر سکے. لیکن ابراہیم رئیسی جب اپنی شہادت سے پہلے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم $5 بلین کا جو ایک لیول ہے ایران پاکستان ٹریڈ ایکسچینج کا، اس کو ہم $10 بلین تک لے کے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک بھی $2-3 بلین سے زیادہ نہیں ہے. یعنی ہمیشہ $5 بلین کا وہ کہتے تھے، لیکن $10 بلین تو بہت ہی آئیڈیل، یہ بہت اوپر لیول کا ہے جس کو میرا خیال ہے اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا.
ٹھیک ہے قندیل صاحب، کوئک میں آپ سے کامنٹ چاہوں گی 30 منٹس میں اگر آپ بات کر سکیں. بھارت اور چین کے تعلقات میں جو تناؤ رہا ہے گزشتہ سال میں، کیا اس میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے چین کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ انڈیا میں موجود ہے، ان کے بارڈر ڈسپیوٹ کے باوجود انڈیا جو چائنا کی پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں وہ ایک بزنس مین فارم پالیسی نظر آتی ہے. انڈیا میں بھی ان کے کافی ڈیپ انفلوئنس ہے ان کی اکانومی کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی وہ بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے اس کو زیادہ پریورٹی وہ دیتے ہیں، اس لیے کہ جو سی پیک ہے اور جو ان کا ایک نیٹ ورک کے اندر جو انٹرنیشنلی وہ جانا چاہتے ہیں اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے. تو اب پاکستان اور انڈیا،
بہت شکریہ قندیل عباس ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان خطے سمیت دیگر دنیا کی جو خبریں ہیں وہ آپ ہمارے ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. فائز بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی فون فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی فون فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د نن وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو ځپل لا سخت شوی او د تیر 2023 کال په پرتله په کې 8% زیاتوالی راغلی. په دوی مطلب کې په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو، شته امکاناتو او د میرمنو پر طبي زده کړو د طالبانو په محدودیتونو بحث کوو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاره مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې واوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 12 میاشتو کې چې یو کال کېږي په رسنیو په وضعیت بحث کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 کال کې د 23 کال په پرتله په رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي، او دا واقعا چې موږ په بیلابیلو مواقعو کې په خبریالانو او رسنیو د فشارونو راپورونه اوریدلی دي. او په دویم بحث کې په افغانستان کې په صحي خدماتو، په افغانستان کې په صحي وضعیت باندې بحث کوو. او په دې اړه به دوه ډېر قدرمن میلمانه د انعکاس تلویزیون د نشراتو پخوانی مسؤول شکر الله پاتون صاحب او د عامې روغتیا وزارت د روغتون پخوانی رئیس ډاکټر ابراهیم انصاري به هم راسره په پروګرام کې وي. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پکتیکا ولایت کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو ملکی وګړو د وژنې په حق له باوري راپورونه ترلاسه کړي دي. یونما د ایکس شبکې په یو پیغام کې لیکلي چې نړیوال قوانین د پاکستان پوځ مکلفوي چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړو ته د زیان د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. یونما ټینګار کړی چې د حساب ورکونې د یقیني کولو په راتلونکي کې د داسې پیښو د تکرار د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره څیړنو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د سه شنبه په شپه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون څه باندې 50 تنه وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د روان 2023 کال په نومبر میاشت کې په ټول هیواد کې څه باندې 1,450,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي دي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د 5 همکارو غیر دولتي موسسو په مرسته د افغانستان په 19 ولایتونو کې 1,600 روغتیایي مرکزونو له لارې د اساسي روغتیایي خدمتونو د وړاندې کېدو بهیر پیاوړی کېدو سره مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د دې سربېره د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره 460 روغتیایي کڅوړې هم ویشلې، او هم یې د روغتیایي کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره 1,450 روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. د دې د مخه د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخو کې ننګونو او ګواښونو ته په کتنې ویلي و چې 2023 کال به د افغانستان روغتیایي سیستم په وړاندې د ډېرو ننګونو ډک کال واوسي. او د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې په لومړي ځل د چین د زر ټونو ترانزیتي توکو لومړی جوپه د اورګاډي په مرسته د ایران له لارې د افغانستان د هرات ولایت ته رسیدلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د جمعې په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکه لیکلي چې د ترانزیتي توکو بار دغه اورګاډي لومړی د چین څخه د ایران بندر عباس ته دا توکي رسولي و چې بیا له هغه ځایه د ایران د اوسپنې پټلۍ د شبکې لخوا افغانستان کې د هرات ولایت د روزنک د اورګاډي د پټلۍ تمځای ته راول شوي دي. افغانستان اوس مهال 115 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران ترمنځ د توکو په انتقال کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. بیا هم خراغ لاست درنو دوستانو لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې پروګرام کې تر ډیره په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږي، خصوصا په دې تیر په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا دولس میاشتو کې یا د روان کال کې چې اوس یې اخري ورځې دي. او په دې پروګرام کې را سره ډیر قدرمند میلمه د انعکاس تلویزیون د نشراتو پخوانی رئیس شکر الله پاتون صاحب را سره دی. پاتون صاحب، پروګرام ته په خیر راغله، ستړي مشی کور مودن چې زموږ بلنه مو ومنل. تشکر پاتون صاحب. اوس خو دا 2040 کال دا مخ په خلاصېدو دی، د ګوتو په شمار درې څلور ورځې نورې پاتې دي چې دا کال پای ته ورسیږي. غواړم لیک دا بس شاته بوزو، کله چې په دغه تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو ودې، د رسنیو کار، د رسنیو لاسته راوړنو ته پام کوي، اوس چې دغه وضعیت وینې په افغانستان کې د رسنیو څه په فکر کې درګرځي، څومره د حالات تغیر شوی دی؟ فکر کوي چې دغه د شلو کلونو لاسته راوړنې په دې دوه دریو کلونو کې تقریبا له منځه تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیره لوی او درنه پوښتنه ده او ځوابولی هم سړی ډیر که اوسنی حالت ته ګور سړی ډیر خپه کوي او ډیره مایوسوونکې شیبه ده او مایوسوونکې حالت دی. متاسفانه د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې چې د مطبوعاتو برخه کې وي، په تیرو درې څلورو کلونو کې چې اوسنۍ ډله په افغانستان باندې واکمنه شوې ده، یو په بل پسې تړل کېږي او له منځه وړل کېږي. په تیرو شلو کلونو کې چې البته له تیرو دریو کلونو راخوا شلو کلونو کې چې له 2000 کال نه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې یو د رسنیز انقلاب رامنځته شو. افغانستان د رسنیو مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې یو لوی پرمختګ وکړ. په سیمه کې تقریبا په لومړیو کټګوریو کې د افغانستان کې د بیان ازادي په سیمه کې بې ساري وه، حتی د سیمه له هیوادونو په لومړۍ درجه کې قرار لرلو. خو دا هر څه د نوي حکومت پر اتک سره یو په بل پسې له منځه یوړل شو. په تیر نظام کې په افغانستان کې سلګونه راډیوګانې رامنځته شوې، لسګونه ټلویزیوني شبکې رامنځته شوې. پر مطبوعاتو د رسنیو په برخه کې پراخه سرمایه ګذاري وشوه، کادرونه وروزل شول، د ژورنالیزم او د مطبوعاتو برخه ته یوه خاصه پاملرنه وشوه. د حکومت له لورې او د نړیوالو لورې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ودې او پرمختګ لپاره خاصه او ځانګړې پاملرنه موجود وه چې په افغانستان کې مطبوعات ورسره وده وکړه، خبریالان وروزل شول، ښځینه او نارینه خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي په دندو شول، او په افغانستان کې د فکر او د بیان ازادۍ تر ډیره پرمختګ وکړ. او دا د افغانستان د تیر نظام او د افغانستان د راتیرو دریو کلونو راخوا شلو کلونو یو لویه لاسته راوړنه، یو لویه مثبته برخه وه. خو اوس موږ فکر کوو، اوس موږ بحث کوو، سړی ډیر خپه شي، ډیر مایوسه شي، ځکه چې په افغانستان باندې داسې یوه ډله حاکمه شوې ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د بیان ازادي ځپي، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي ګواخي، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان ورځ تر بلې له چیلنجونو، له ګواښونو او له شکنجو او له دردونو سره مخ کوي. واقعا سړی خپه شي. او دغه خفګان چې ما په تیرو شلو کلونو کې، البته د اوسني حکومت او تیرو د جمهوریت په شلو کلونو کې د افغانستان کې په مطبوعاتو کې کار کړی دی، او هغه صحنې زمخ ته ودرومه، سترګو ته مې اوښکې راځي، ځکه چې د افغانستان یو لویه بریا، یو لوی پرمختګ چې د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ په برخه کې متاسفانه له لاسه ورکړی دی، دا بیا جبرانېدل او دا بیا هغسې کدرونه رامنځته کول، هغسې رسنیز پرمختګ رامنځته کول او هغسې وده کول ډېر وخت اړتیا لري، او د دوی لپاره د منځه وړلو لپاره هیڅ وخت اړتیا نه ده. دوی ډېر په اسانه هر څه له منځه وړلی شي، ولې د هر څه رغونه ډېر وخت او کار غواړي.
تشکر پاتون صاحب، مننه. ښه، اوس که داسې راواخلو چې دا د مطبوعاتو او رسنیو سره د طالبانو دغه اصلي مشکل ستاسو په نظر څه دی؟ آیا دوی فکرن دا د رسنیو د کار سره په مجموع کې مخالفت لري؟ آیا کوم رسنۍ چې په افغانستان کې دي دوی د دې رسنیو د کار څخه ویریږي؟ اصل دلیل څه دی ستاسو په نظر چې طالبان اصلا محدودیتونه وضع کوي؟ خو د دې رسنیو څخه مثبته ګټه هم اخیستل کېدلی شي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې وینو چې اکثریت رسنۍ تقریبا په یو شکل فعالیت کوي چې په طالبانو باندې ډېر جدي انتقاد نه، حتی سپک انتقاد هم نشي کولی.
بل دوی له دوه حربونه په دغه برخه کې استفاده کوي چې یوه مذهبي حرب ده او یوه په افغانستان کې سیاسي حرب ده. اغه مذهبي اغه احربای دار چې دوی له مذهب نه په ناوړه استفاده سره چې تاسو ګورئ په نور اسلامي نړۍ کې د بیان ازادۍ او د مطبوعات ازادۍ ته کامل درناوی شته او کامل ازادي شته، ولی دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د مطبوعات ازادۍ د له مذهب سره په ټکر کې ګڼي او حتی روسي پریکړې چې تاسو ټول په جریان کې چې په رسنیو کې د تصویر خپرول هم دوی یو ډول اسلامي جرم ګڼي، مذهبي سرغړونه ګڼي. د دې په کتو سره دوی یو هم مذهبي حرب کاروي او هم سیاسي حرب کاروي. په سیاسي برخه کې دوی په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ډاریږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې وضعیت روښانه دی، معلوم دی چې وضعیت په کوم شکل روان دی. هر څه په ټپه ولاړ دي، پرمختګ نشته، کار روزګار نشته، ژوند بېرته لومړنی حالت ته تللی دی، شوی نسبي پرمختګ بېرته ترول شوی دی. په افغانستان کې خلک له ویرې ګواښ او له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. دوی دا هر څه رسنۍ هلته فعالیت کوي. تاسو ورته اشاره وکړه چې په نسبي شکل یو څه راخلي، ولی هغه څه چې په واقعیت کې دي که دوی راواخلي او دوی ریپورت کړي، نو طبعا دا د دوی نظام چیلنجوي، د دوی حکومت چیلنجوي، د دوی فعالیت چیلنجوي. دوی نړیوالو ته او د افغانستان ولس ته داسې یو څه ښیي چې ګوندې په افغانستان کې هر څه جوړ دی، هر سیستم آماده دی او جوړ دی او هیڅ مشکل نشته. ولې د اصلا هغې جغرافیې ته وکتل شي، په اوسنیو شرایطو ته وکتل شي، وخت اوسني افغانستان ته وکتل شي، په هره برخه کې ستونزه موجود ده. په هره برخه کې د ریپورټونو جوړولو زمینی مسایل دي، د پروګرامونو جوړولو زمینی مسایل چې ریپورت شي، اما که اجازه ورکړ شي، نو د حکومت چیلنجي، د دوی نظام چیلنجي، د دوی مشران چیلنجوي. او اما دوی نه د حکومت چیلنجولو ته اجازه ورکوي، نه د نظام چیلنج ته اجازه ورکوي، نه دوی دا اجازه ورکوي چې د دوی په مشران دي حتی انتقاد وشي.
خب پس اوس سید چې دوی ساسي په خبره په افغانستان کې رسنۍ محدودې کړې، موږ بیلګې واضح وینو، اما متاسفینه چې په افغانستان کې بیا هم رسنۍ شته، اما د افغانستان څخه بهر هم موږ فعالیتونه در رسنۍ لرو. رسنۍ دی په بهر کې فعالیت کوي، هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې فعال وو، هغوی په بیلابیلو شکلونو حتی که رسمي وظیفه هم نه لري، بیا هم د اطلاع رسنۍ په برخه کې په یو شکل فعال دي. یا د فکر کوي چې طالبان کولای شي چې هغه څه چې دوی غواړي وی کې خلک خاموشه کې اطلاع رسنۍ مخه ونیسي، یا فکر کوي چې په دې تیرو شلو کلونو کې یو نسل روزل شوی چې اصلا د دوی خاموشه کېدل به آسان نه وي؟
بل دوی دا هڅه کوي، کوي او چې کوي شي په اسانه به ونه کولی شي، ولی په تدریجي توګه اوس دوی دا لړۍ شروع کړې ده. دا چاره دوی مخ ته وړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې ټولنیزې رسنۍ، اجتماعي رسنۍ او روان کې سوشل میډیا چې دوی تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده، هغه فعالان که هغه مدني فعالان وو، که هغه سیاسي فعالان وو، که هغه د نورو برخو فعالان وو، هغوی تر ټولو تر ډېره اوس خاموشه دي. هغوی هغه چې آزاد فعالیت چې د جمهوریت په دوران کې کوو سوشل میډیا یې کارول، اوس نشي کارولی. دا په خپل د دوی د کار غو د دوی د ځان لپاره یو مثبته نتیجه ده چې دوی تر لاسه کړی ده. کدا د دوی هر اداره دا کار مختوړي، او کدا هر فشار لوري للارې دوی دا پروسه مختوړي، دوی په خپل برنامه کې کامیاب دي، ځکه د خلکو غږ خاموش کړی دی، رسنیو ته د باسونو لپاره په خپل خواخه لسونه معرفي کړی دي، د خپل خواخه خلک معرفي کړی دي. زوت ک په آزاد توګه یا د خپلواک نظر په توګه پر رسنیو کې راسرګندې کو، دا البته د افغانستان کې داخلي رسنیو په منځ کې دا امکان نه لري. دلته د رسنیو له ګواخ سره مخ کېږي، رسنیو تهدیدېږي، حتی پروګرامونه د سوشل میډیا او د نورو چینلونو د یوټیوب او فیسبوک او د رسنیو مربوط کوم رسنیو دي، کله چې پروګرام خپور او د دوی په خوخه کومه خبره پکې نه وشي، او د ټولو د دوی د ناخوښ خبرونه پکې وي. حتی په نسبي شکل د دوی په حکومت باندې یو څه داسې انتقاد موجود چې دوی غوسه راپارولې وي. دوی په ورن د غویا خبرونه له سوشل میډیا پاکي، نو دا په خپل د دوی د فعالیت هغه برخه ده چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، د مطبوعاتو د ازادۍ، د خاموش کولو لپاره سلسله وار شروع کړې ده، او د خلکو د غږ د خاموش کولو لپاره برنامه مختوي.
اوس پاسون صاحب دا خو به د دوی هڅې، اما ساسي په نظر څه کول په کار دي چې دغه د اطلاع رسنۍ په برخه کې د اقل دغه کار دوام وکړي؟ موږ تاسې د افغانستان څخه بهر فعالیتونه وینو، مختلف ټولنې هم جوړې شوي دي، مختلف کسان هم کار هم کوي، اما ځینې وختونه د نه همغږۍ مسله هم یادېږي. څه ډول همغږي په کار ده، څه ډول هڅې په کار دي چې حداقل د افغانستان وضعیت د بیرون څخه په یو شکل باندې تر پوښښ لاندې راوستل شي، هغه مشکلات چې خلک ورسره مخ دي د هغو انعکاس وشي؟ یعنی څه میکانیزم ساتي په نظر ضرورت دی اوس مهال؟
د افغانستان پر وضعیت د افغانستان پر حالات واقعي توګه بحث کول پکار دي. واقعي توګه نه دا چې نه وغدي وکړو او نه دا چې څه وایو چې هغه ته حقیقتونه لري د تبلیغاتو برخه وسی نه. حقایق چې په افغاني ټولنه کې موجود دي، څه چې د افغاني ټولنه کې خلک وسره هم دا اوس لاس او ګریوان دي که موږ ورته مستقیما لاسرسی هم ونه لرو، بحثونه باید پرې وشي، دا باید وڅېړل شي، وسپړل شي. لکه د جمهوریت په دوران کې په حکومت کې به څه مشکلات وو، په ټولنه کې به څه مشکلات وو، دا به بحث کېده، دا به راسپړل کېده، یو حل لاره به ورته لټول کېده، په حکومتونو به فشار راتلو چې د دوی د حل لپاره لاس پکار شي. اوس که هغه ټولنه هغه سیمه دوی په خپل کنټرول لاندې راوستې، ولې نړیواله میډیا چې خصوصا د افغانستان لپاره ځانګړې توجه کوي، له عقدوي چلند کې ورتیر شي، حقایقو باندې بحث وشي، په افغانستان کې هر څه چې دي باید راواخیستل شي، بحث شي، مسؤولی مرجع، نفوذی مرجع او په تاثیر گزار مرجع چې کومې دي په هغوی سره بحث شي، د حل لارې ورته ولډول شي. یوازې سرسری بحث کول فکر نه کوم کې د طالبانو غوږونه روښانه کړي، که د طالبانو باندې تاثیر وکولی شي. د مسالې عمق ته باید لاړ شي، خلک د مسالې هغه د جریان هغه بیخ باید راوسپړل شي. په افغانستان کې اوسنی حالت څنګه رامنځته شو، چا رامنځته کړو، هغوی باید په دې کې پړه وګڼل شي، هغوی باید په دې کې مسؤول وګڼل شي، هغوی باید دې ته وادار شي. دا د رسنیو فشار ډېره لویه ګټه ورکوي. تاسو خپل د رسنیو اوږده تجربه لرئ، کوم زور، کوم فشار، کوم کار چې رسنۍ کولی شي، فکر نه کوم که ټوپک مرمۍ وکولی شي، هر څه د رسنۍ په مټ کېدای شي. ولې که په واقعي شکل په افغانستان کې په افغاني ټولنه باندې بحث وشي، د افغاني ټولنې ستونزې، اوسنۍ ستونزې مکرر بحث شي، او د بحث هغه مربوطې مرجع چې که په افغانستان کې به د لاسرسی ونه لرو، بیروني مرجع باید وپوښتل شي، چیلنج شي، وننګول شي. که داسې ونه شي نو سرسري کار کول فکر نه کوم چې د افغانستان په واکمنو باندې تاثیر وکولی شي، او د افغانستان خلک له اوسني بحران او ستونزو راوستلی شي، خصوصا د افغانستان محکومې رسنۍ.
تشکر پاسون صاحب. پاسون صاحب لږ بیا وروسته ولاړ شو، په دې کې شک نشته چې رسنۍ په تیرو شلو کلونو یا یوویشتو دوهویشتو کلونو کې د افغانستان لویه لاسته راوړنه او واقعا یو انقلاب په افغانستان کې. موږ تاسې ډېرې ښې رسنۍ درلودې، ښه خبریالان او ښه کسان مو درلودل، اما په دې منځ کې ځینې انتقادات په رسنیو هم وه. هغه دا و چې دغو رسنیو هغه د هیواد ملي ګټو ته په ځینو مواردو کې پام نه کاوه، د شخصي ګټو، د سمتي ګټو دپاره هم کارول کېدی، او نظریات او انتقادات دا دي چې همدغه رسنۍ د افغانستان د ګډوډۍ د یوې برخې مسؤول د ځینې رسنۍ هم دي، ټولې نه ځینې رسنۍ. څومره په دې تیرو شلو کلونو کې واقعا ستاسو په نظر رسنیو د افغانستان د ملي ګټو دپاره کار کړی دی؟ څومره رسنۍ وي چې دغه ټکي ته یې پام نه کاوه، اصلا څومره دوی مسؤولې دي؟
بله، موږ د افغانستان پر رسنیو باندې فکر وکړو، د افغانستان رسنیو ته لاړ شو، په تیر کې څو رسنۍ رامنځته شوې، دا رسنۍ چا رامنځته کړې وي؟ په سلو کې په ډېر کم اکثریت سره په افغانستان کې رسنۍ مسلکي کسانو رامنځته کړې وي، یا هغه کسانو رامنځته کړې وي چې هغه لږ تر لږه له فرهنګ او ژورنالیزم سره اړیکه لري. متاسفانه په افغانستان کې اکثریت رسنۍ دا په جرأت سره ویلی شم، یا ټوپکوال رامنځته کړی وي، یا جهادي قومندان رامنځته کړی وي، یا سوداګر رامنځته کړی وي چې هغه له مطبوعاتو او ژورنالیزم نه هیڅ خبر نه و، یا د بلې برخې داسې یو کس چې هغه هیڅ له رسنیو سره هیڅ تړاو نه درلود. ولې دا ورته د افغانستان کې د نړیوالو ادارو پښتون سره او د نړیوالو ټولنې پښتون سره د پیسو د راستلو، د پروژې د راستلو یو ښه مرجع ګرځېدلی و. د رسنۍ ایجاد هم د افغانستان د خلکو لپاره د یو پروژې په توګه کاروله. دا 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 انتقاد پر ځای دی. په افغانستان کې ډېری کمې رسنۍ وي چې د مطبوعاتو د کورنۍ خلکو را ایجاد کړي وي، او د اصیل او پاک ژورنالیزم او رښتینی ژورنالیزم ته کار کول دا ډېری کمې وي. دا انتقاد پر ځای دی. په افغانستان کې رسنۍ وي چې د کار په ځای باندې به یې د ملي ګټو د ساتلو په ځای باندې به داسې برنامه خپرولې شي، ملي تفرقې ته به لمن غځوله، ملي بحران به رامنځته کړو، د خلکو ترمنځ به تفرقه اچوله، قومونه به یو په بل سره جنګول، نسبي ګټې به معتبرې ګڼلې، د هیواد لوی ملي ګټې به دوی ته معتبرې نه وي. حتی تر دې پورې د دې نه څوک سترګې نه پټولې، د قومندانانو عکسونه به په سینو باندې لګولې، د قومندانانو عکسونه به په لوګوګانې کړې وي. دا څنګه رسنۍ شو؟
زه نه غواړم چې دا بس بل خواته بوزم، اما اوس دغلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې ولې په هغه وخت کې حکومت هر نظام چې د توغو ډول فعالیتونو مخه نس وای نیولای. آیا فکر کوئ چې په یو کې رسنۍ ډېرې غښتلي وي؟ آیا فکر کوئ چې حکومت کمزوری و؟ کبل دلیل و کله چې د هیواد ملي ګټو ته کار نه کیږي، فکر نه کوئ چې باید حکومت اقدام وکړي؟
بل متاسفانه تیر جمهوریت ډېرې لاسته راوړنې لرلې، ډېرې ښېګڼې لرلې، له اوسني هغه سره پرتره کول دا به ډېر ظلم وي او ډېر ښه به نه اوسي. خو ستونزې وي، دا هم په افغانستان کې د شته ستونزې نه چې نورې ستونزې یادېږي. یوه ستونزه وه چې په افغانستان کې په ډېرو برخو باندې حاکمیت یا پوره تسلط لرل او واک لرل د نظام د تیرو نظامونو لپاره یا د جمهوري نظام د واکمنو لپاره ستونزمن وه، ځکه چې د داسې یو شاخدار چارواکي ګریوان ته لاس راچول چې تا په ستا په ټلویزیون کې داسې یو څه ویل شوي دي یا ستا ټلویزیون د ملي ګټو په ځای باندې شخصي ګټو ته کار کوي. دا د تیرو حکومت د کمیو نه او د ذات د نقطو نه یوه نقطه
وه. تشکر پاتون صاحب. بس به بل خاطر ډېر نه بیوخه. اوس پاتون صاحب، ډېر خبریالان د هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي، ځینې خبریالان خو غربي هیوادونو ته رسیدلي، نسبتا وضعیت ښه دی، اما ډېر خبریالان موږ اوس هم په دوو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې لرو. ستاسو معلومات څه دي؟ څومره خبریالان په دې هیوادونو کې شته؟ څه عمده مشکلات لري؟ ځکه کله ناکله موږ د ځینو خبریالانو سره غږیږو، دوی د ډیرو مشکلاتو خبره کوي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا فکر کوئ چې د نړیوالو بنسټونو، خصوصا د خبریالانو د بلاتړ بنسټونو، د هغو خبریالانو په حق کې چې اوس په نورو هیوادونو کې دي، هغه خپل مسؤلیت ادا کړی کنه؟
بل د کشمیر به را سره نو وسی چې څومره خبر اعلان دي جلال جا صاحب، خو ولې په ګنشمیر کې خبر اعلان د گاونډي پاکستان کې او په ایران کې په دې تمناست چې ترلاسه شوی اپرووال نتیجه ورکړي، اروپایي هیوادونو ته راشي او امریکایي هیوادونو ته دوی سفر وکړي او ویزه ترلاسه کړي او خوندي ځای ته لاړ شي. همداسې په ایران کې هم ګڼ شمېر خبر اعلان اپرووال په لاس اپرووال سره شته، د منتظرینو کې شتون لري. اما ګڼ شمېر نور خبر اعلان هغوی بیا په دې تمه دي چې دغه هیوادونو ته ځي او هلته د سفارتونو سره اړیکې نیسي، کیس اچوي او دوی د انتقال په تمه دي. د نړیوالو بنسټونو خپل مسؤلیت تر ډیره ادا کړی هم دی او تر ډیره یې پخم خویدلې ده او تر ډیره داسې څه هم شته چې د خبر اعلانو قضیو ته که پر وخت لاسرسی کړی وای نو ممکن په افغانستان کې له ستونزو سره مخ اکثریت خبر اعلان چې اوس ورسره مخ دی او شته دی هلته دا ستونزه ګالي، دا به اوس له ستونزو سره مخ نه و. اما دوی په نسبي شکل یو څه وکړه، هغې باندې باید سترګې پټې نه شي، درناوی باید ورته وشي. خو په افغانستان کې خبر اعلان اوس هم په ستونزو کې دي، د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خبر اعلان منتظرین خبر اعلان اوس هم له ګڼو کړاوونو سره مخ دي. دوی اکثریت په شخصي مصارفو باندې هلته اوسیږي، پوله پټۍ خرڅ کړه، چې امکانات چې په افغانستان کې درل دا ټولې پلورلې دي، هلته پرې ژوند کوي او کله چې بېرته وطن ته ګرځي نو هلته هم له مشکلات سره مخ کیږي. تاسو ګورئ په تیر کال کې د سلو زیاتې پیښې رامنځته کیږي، نو دا په خپله د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، خبر اعلان له مشکلات سره مخ دی.
تشکر پاتون صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان،
ډېره مننه. ښه،
تشکر. درنو دوستانو، لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بیرته راګرځو.
دا امریکا جغ ستاسې جغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسې کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00 202 55 55 58. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
درنو دوستانو، بیا هم خراغ لاس د امیر وختي وزارت د روختون په خانه رئیس ډاکټر صاحب ابراهیم انصاری را سره دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس. وخت هم کم دی، زه به د پښتنې لاندې مطرح کوم. د وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د صحي وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟ سره د دې چې امنیت د خلک مختلفو سیمو ته کلینیکونو ته لاسرسی لري، اما د امکاناتو د کموالي شدید انتقادات موجود دي. وضعیت تاسو په نظر څه ډول دی ډاکټر صاحب؟
سلام عزیزو، هم په خپل ور سره تاسو ته محترم وادوالو تاسو ته زمون غاغوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه کوم چې ما ته فرصت راکړ چې ترڅو معلومات منگا بخصوص پدغه تیر دو وخت کې لرو د افغانستان د سی وضعیت پاړه تاسو سره شریک کړم. مننه کوم. د افغانستان د صحت فعلی وضعیت ته په کتو سره متاسفانه مشکلات هلته مونږ ډېر لرو، بخصوص په دې وروستیو کې چې د افغانستان جمهوري دولت نظام سقوط وکړ او نوی نظام رامنځته شو، په دې سره اکثریت روغتیایي خدمات ډېر محدود شو، منابع محدود شوې او اکثریت بهرنۍ موسسات چې کوم د افغانستان دولت سره د عام روغتیا وزارت سره همکار و هغوی خپل خدمات محدودې کړې، اکثریت زموږ کادرونه بې وظیفې شوې، وزګارې شوې د وظیفې نه. نو دلته ډېر مهم څو پوینټونه دي چې هغه ته غواړم اشاره وکړم، خو چون ستاسو وویل چې وخت محدود
دی،
نو مختلف آباد لري هغه برخې چې افغانان واقعا د صحت سره د صحت صحي خدمات ترلاسهرسۍ لپاره مشکلات لري. یو له هغو نه په دې تېر وضعیت کې چې مونږ وغږېدو، په دې تېر درې کلونو کې د اقتصادي بې ثباتۍ د ښځو په کار او زده کړه کې د محدودیتونو د جبري سپرېدو بهیر او په پراخه بې ځایه کېدو له امله دا بحران لا ژور شوی دی. خو له نیکه مرغه په یو دوه درې برخو کې د افغانستان فعلي سرپرست دولت او د عامې روغتیا چارواکي هغه کې یو څه دوی خدي په هغه خدماتو کې زه غواړم چې اول هغه ته اشاره وکړم، هغه نه وروسته یو څو نور مهم نور برخې دي. په خوشبختانه وایو په دې تیر کال کې په روغتونو کې د ولادتونو کچه تقریبا ښه شوي دي، یعنی په خوانه تقریبا 10% زیات شوي دي، او همدارنګه د انتونی ناروغیو توجه ډیره شوې ده. ولی متاسفانه د غوړم چې په هغه څومره نور موارد تاسو ته ذکر کوم چې هغه د واکسین موضوع ده، د واکسین د تطبیق کوښښ متاسفانه په خوا شپېته سلنه او کوریج او په دې فعلي وضعیت کې دا 500 راټیټ شوی. همدغسې په خوا په 2013 کې د سوې تغذی واقعیت یا د خوارزکۍ واقعیت شپږ دېرش سلنه و واقعیت چې دا یعنی نسبتا کم و، ولی په 2023 کال کې دغه ارقام 30% ته لوړ شوی. بل
تشکر و بخیزه دا بل پختنه باید هم وکم چې وخت کم د لاند جواب مغوړم. اوس سید چې په ځینو برخو کې به حالت خې په ځینو کې باندې ښه، اما دغه د انجونو په ذکر د طالبانو محدودیتونه په وګده محل کې په کلینیکونو په شفاخانو په صحي خدماتو باندې څومره نوړ تاثیر لري ساسي په نظر؟ لاند جواب میره باندې ډاکټر صاحب.
نوړ وضعیت جناب جلسه مونږه خو نو ځپدې کې څو انده ټول نړۍ ته معلوم دی، ټول دنیا یې ویني، متاسفانه موږ افغانان وینو چې دغه د ښځو په زده کړو باندې او د هغوی هغه کاري محدودیتو باندې متاسفانه دا فیصدي زه نه شم ویلی، ولی کافي او ډېر ستر تغییرات راغلي، بخصوص په دغه درې دغه تېر کال یې فکر کړم چې دغه د څلورم کال روان دی چې اکثریت زمونږ هغه لوړې زده کړو موسسې ټول بندې دي، د خزو بخصوص هغه خزې هغه خویندې چې دوی دغه خدماتو ته باید لاسرسی لري نوې کادرونه.
ډاکټر صاحب تشکر. کور ودان بس مخوګ دی ډاکټر صاحب، من بل پروګرام کې به پام دی موضوع غږی اوس وخت را سره کم دی، ناچار یو چې سایس مزرعت غوړو. تشکر ډاکټر صاحب د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو، اوس موږ خبرونه هم دلته پاتې رسیږي، راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بر روسیه وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از